ترنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مهرکلی کوي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوي د 2 بجو په خبرونه کې د جمعې پورس موږ عموما ولایت په ولایت خبرونه خبرو اسمت سروان به ورسره راځي او په دې ونه کې به د هلمند ولایت په ستونزو د غلطه پښتو بریا او بیلابیلو د خلکو د شون په بیلابیلو اړخونو له چارواکو سره خبرې کوي خو تر هر څه مخکې په مخکې خبرونه ده دا غزنی چارواکی وی له یو کال وروسته بیرته د خواجه عمری ولسوالی د غلطنی ولیده سعودي عربستان متحده عربی امارات او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل د امارات ساحل ته نږدې د تیلو پر سلو ټانکرونو وروسته حمله پیچلې او تنظیم شوې ده او په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي والي د دوه کمانډان وی په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتې دوه سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو لوی حمله شاته شو بشپړ خبرونه واوري غزنی کې چارواکي وایي چې له یو کال وروسته بیرته د خواجه عمری ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي رډیو ته وویل چې نن 9 بجې افغان ځنګړو ځواکونو د غزنی ښار ته څیرمه په 40 کیلومتره کې پرته د خواجه عمری ولسوالۍ ونیول چې بیرته پکې ولسوالۍ او امنیتي قومندانۍ زیاتر ځای شي نوري زیاته کړې چې د ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځنګړو ځواکونو لاسته لوېدلې ده په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې د دوهمه ولسوالۍ ده چې د دولت لاسته لوېږي خو غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اختر په دریو ورځو کې د خصو او ماشومانو په ګډون شپږ وشتنو ته په ترافیکي پیښو کې مرګ شو بل وخت ده د والی ویان محمد عارف نوري د جمعې پورس ساده رډیو ته ویل د مرکز غزنی په اړوند سیمو کې د تیر کوشنی اختر په دریو ورځو کې د شلو په شاوخوا کې ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې دوه ماشومان وژل شوي او د دوو خصو او ماشومانو په ګډون څلی رښتنه ټپیان شوې دي په افغانستان کې عموما د ترافیکي پیښو تلفات زیات وي د قوانینو نه مراد کول د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو تیز رفتاری ډیر کله د ترافیکی پیښو سبب کیږي په لوګر کې چارواکي د ملي پولیسو ځنګړي ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې اتل وسلوال طالبان وشلی او څلور نور ټپیان کړي د لوګر پولیسو ویان شاپور احمد زی رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغي ولسوالۍ په پران کلی کې شوې دي د شاپور احمد زی په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو شمېر نظامي توکي هم د پولیسو لاسته ورغلي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې نن د جون ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده د اقتصاد وزارت وایان سهراب بهمن ازادي رډیو ته ویل په افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله لږو کسانو ته کافي خواړه رسیږي بهمن وویل د دوی ارزونې چې د نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د بیوسلۍ کچه 45% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي یعنی په ورځني ډول نشي کولای شي د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخو تمرکز زیات شي سعودي عربستان متحده عربی امارات او ناروی د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د امارات ساحل ته نږدې د تیلو پر سلو ټانکرونو وروسته حمله پیښلې او تنظیم شوی و دا دوی په خبره ډیر احتمال لري چې د عملیات د یو دولتي لوبغاړي لخوا تر سره شوی وي په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې خو سعودي عربستان متحده عربی امارات او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولې چې د می میاشتې د 12 نیټې د حمله تهران او د تهران ایجنټانو کړې و امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو نږدې متحد ګڼل کیږي په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللې د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروی وکیختې زیان مل شول پر څلور مکیختې چې تیل لیکدول متحده عربی اماراتو بیرغ رپیده له هرمستنګلری په دغه حمله کې چې د عرب اماراتو فوجیرا ساحل ته نږدې شوی چاته ځاني زیان نه دی اوخته اخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوس یو لوړ رتبه کمانډان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو لوی حمله شاته شوې و د کمانډان ویلي د ایران له اړخه د خطر لا هم ډیر واقع دي جنرال فرانک مکنزی پر نوول تهران ظاهرا د وی حمله لپاره تر چمتووالي ورسته بیرته شاته تګول ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړی مکنزی په امنیتي ملحوظاتونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حمله اټکل کړی وو جنرال مکنزی ویل هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پرتوان اندېښنه لري په منځني ختیځ کې د امریکا دغه کمانډان پرون په بغداد کې لا خبريالانو سره چې سیمه ته په سفر کې ورسره ملګری و د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا وخت کم شوی وي. د امریکا د مرکزي کمانډانۍ دغه مشر زیاته کړه د ایران لارخه د خطرونو دفع کولو لپاره به سیمه ته د اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. د امریکا د لوی وچې د څو هیوادونو بلاک وبخیده امریکا د لوی وچې د څو هیوادونو بلاک لنډیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې ده. دوی وایي په دغه ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکي بحران پای ته ورسیږي او د دوی په وینا نامشروع حکومت لري شي. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سمای سمات څاروان سلامونه ومنې د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او هلمند ته ځانګړې ده. هلمند په دوو برخو کې د افغانستان لومړی ولایت دی. یو لدی خاطر چې تر ټولو پراخ دی یعنی زیات مساحت لري او بل لدی نظر چې تر ټولو نارام دی. ډیری ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلې دي او یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې پکې شوې دي. هلمند د کندهار، غور، فراه، اروزګان، دایکنډي او نیمروز ولایتونو او بلوچستان ایالت ترمنځ په 850 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز لشکرګاه دی. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او دغرس د هلمند ولسی حرکت یو مشر شاغله بسم الله وطن دوست. لتاسو اوریدونکو هم هیله ده چې سر له اوسه د افغان بسم دا تاسو اتل شمیرې لري اس ام اس را واستوي یا پښتنه را واستوي او د ټلیفون شمیرې څو دقیقې وروسته درته اعلانوم. لومړی هم ملمنو ته هرکلی وایم. والی صاحب، جنرال صاحب محمد یاسین، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست ما خو ویل چې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته ډیر نارام دی. نن سبا د هلمند وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو له طریقه ټول او دین ته د رادیو ازادي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاکن لکه چې تاسو څنګه ویلې درې کاله د مخه هلمند یو د جمله د هغه ولایاتو د جملې څخه و چې ناامن و، مګم د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ښه رهبری د نظامی شورا د ښه رهبری او همدارنګ د خپل هلمندي ولسونو ملاتړ باندې اوس شکر الحمدلله د مناطقو نه د هلمند وضعیت نورمال دی. ښه دی چې دغه اوسنی نن څلورم ورځ دی په ډیر ښه شاندار او ښه په آرامه فضا کې ترسره شو. په سلګونو سلګونو مبارکۍ ته ما ته راتلل او ټول د اختر د ښه فضا د تیرېدو او صلح امنیت په فضا کې د تیرولو انشاءالله اوس وضعیت بیخي تغییر خوړلی چې د دې جملې نه د خاندان هم ډېر مېلمانه راغلي وو د سستایلو چکر د هلمند د سیند دپاره چې هغوی هم ما سره ملاقاتونه درلود او هغې هم ډېر خوشحاله وو چې دغه فعلي وضعیت او حالاتونه.
بله ولی صاحب، د دې معنا دا ده چې جګړې کمې شوې دي او کنه د دولت د کنټرول ساحه پراخې شوې دي؟ د ځینو ولایتونو کې مثلا په غزنی کې موږ دا پرون خبر درلو چې حکومت توانېدلی دی چې یوه بله ولسوالۍ له دولت له کنټروله چې وتلې وه بېرته ونیسي. په هلمند کې په جغرافیې کې کوم تغییر راغلی دی او کنه؟
بالکل، څو عوامل دي چې دلته په جغرافیه کې هم تغییر راغلی او په صلح او امنیت کې. یو خو هغه عمده مسله دا ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاعي حالت نه په تاروزي حالت شوی دی. او څو ولسوالۍ چې تاسې د ناوې او نادلي او د باباجي منطقه او همدارنګ په ګرش کې بعضې منطقې او ګرمسیر او اشیر او د ټولو منطقو کې پیشویانې درلود او د دې پیشویانو چې د دښمن نه خلاص کړي او نوي خلکو ته اوسا ژوند دغه کړی جوړ کړی یو دا موضوع دی. همدارنګه لارې زمونږ کنټرول لاندې دي، عام شهرا د نمبر یک، عام شهرا د کندار ټول دغه دی آزاد خلک تګ راتک خلک خپل تجارتونو کاروبار کوي. د دې ترڅنګ دغه دوه کاله یو کال کې دننه د علماو درې زره علماو غونډه او بیا بلاکره جنگ آرامېدل آرام بل چې دا جنگ آرام دی. د افغانستان جنگ د علماو په سطح د دنیا کې چې کوم رامین شریفین امامان چې دا جنگ آرام بللی دا خپل تاثیرات لري. همدارنګه د هلمند علماو د مشرانو همکاري د ځوانانو همکاري د دولت سره نږدېوالی بلاخره دغه ټول عوامل باید زده شوی چې د جنگ کښ شوی او بلاخره هم آخر دا چې موږ د دشمن هغه عواید او مرکزي څوکیداري د مرکزونه چې هغه موږ پر نښه کړي چې تاسې په دې نږدې ورځو کې ولیدل چې موږ یو مابس چې ډېر د څلور کالو را په دې خوا پټ ساتل شوی و هغه موږ د نورو مابسو په شکل چلته یو تعداد ځینو مطران پکې بندیان او هغه را خلاص کړه. نو اوس موږ په ټول هلمند کې هر ځای کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې خپل عملیاتونه وکړي. بین دغه ټول عوامل دی چې جنگ وضعیت تغییر خوړلی و وخت
بله ډېره زیاته مننه والی صاحب. یو د څو شېبو لپاره به د سولې د ولسي حرکت د وایان ښاغلي بسم الله وطن دوست نظر هم واورو چې تازه د طالبانو تر کنټرول ساحو ته تللی و. وطن دوست صاحب، والی صاحب وایي چې په امنیتي وضعیت کې د تغییر یو عامل هم دا دی چې دینی علماو هم له خلکو وغوښتل چې جنګ ونه کړي، جنګ ناروا دی. تر څه حده پورې په د طالبانو په که له جنگ سره اختلاف یا له جنگ څخه سولې خواته تمایل زیات شوی دی؟
تاسو درنو اوریدونکو سلامونه. د طالبانو په سیمه کې جنګونه روان دي، هلته جنګونه شته، هلته هوایي بریدونه شروع دي، هلته چاپی شروع دي. دیشو، خانشین، مساکلا، نوزاد، تنګین، باغران هغه ولسوالۍ دي چې کلونه کلونه کېږي له طالبانو سره دی، د طالبانو تر حاکمیت لاندې دی. هلته هره ورځ دغه پیښ کېږي، او تر څنګ ګرمسیر، مارجا، کجکی، واشیر دا څلور هغه ولسوالۍ دي چې یوازې مرکزونه له حکومت سره دي، نورې ټولې سیمې له طالبانو سره دي. هلته هم هوایي بریدونه شروع دي، هلته د ډرون حملې شروع دي، هلته چاپی شروع دي. یعنی که وایو لا هم په هلمند کې جګړه نه درېدلې، د اختر په شپو ورځو کې هم هلته بریدونه شوي دي، هلته جنګونه شوي دي، جګړې شوي دي، مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. طالبان، سیمه ییز طالبان، هغه طالبان چې په سیمه کې اوسېږي، په سیمه کې ژوند کوي، هغوی هم له جګړو څخه ستړي دي. هغوی سوله غواړي، د سولې غوښتونکي دي. د هغوی په وینا هغه چې سوله دوی ته مهمه ده چې هغه افغانی سولې وي، داسې سولې وي چې افغانان ته پکې خیر ورسېږي، او داسې سولې وي چې هغه اسلام څنګه تر کړی دي.
ډېر
مننه.
ډېر مننه وطن دوست صاحب، به هم تاسو ته نوبت درکو. د دې لپاره چې والی صاحب د لنډو شیبو لپاره له موږ سره دی، والی صاحب تاسو د دوی خبرې واورېدلې چې حمله سره لدی چې اختر دی، او په اختر کې د حکومت تاکید هم په دې و چې اوربند وشي، خو البته طالبانو اوربند ونه مانو. دا حمله چې دوی ورته اشاره وکړه چې د طالبانو په ساحو کې روان دي، تر څه حده پورې واقعا د طالبانو په ضد دي؟ یعنی هدف پکې لمنځه ځي
ځینې وخت؟
بله
مهرباني. د وطن دوست خبرو سره یو مقدار موافق یم، په دې موافق یم چې د سولې خبر راځي، کله چې د امنیت خبر راځي، کله چې د اوربند خبر راځي، چې جامع نه به مقابل نه منی در سره تبن جنگ ته آمادګی نیسي. چې جنگ ته نه آمادګی نیسي، موږ هم جنگ د سولې لپاره کوو چې سوله باید راشي، نه جنگ. خو کسی څوک چې بیا سوله نه کوي، اوربند نه کوي، مجبوري دولت هم خپل تدابیر او اقدامات ولري. وطن دوست صاحب دوی چې خپل سفر کړو په هغه ساحو کې، هغوی ته به د خلکو هغه خپل نظرې هم هغه د وطن دوست ته وویل چې خلک د جنګ نه ستړي شوي، خلک سوله غواړي او د سولې طرفداران دي. یو چې داسې خلک شته چې جنګ غواړي، که جنګ یې نه غوښته، نو دوی به چې همداسې د سولې خیمه چې په ټول افغانستان کې ودرېده، طالبان هم باید یو سمه ده په مساقله کې پرېښې وه چې دا د سولې خیمه ودرېدلی وی، خلکو هغه نظر ښه په زغرده اورېدلی وی. دوی خو یوازې چې تللي دي، طالبانو ورسره لیدلی دي، او بیرته خپل نظریات او پیشنهادات دوی ته ویلي چې په طالبانو کې واقع نور د جنگ نه ستړي شي. یو بله خبره چې وطن دوست صاحب ویلي چې افغاني بین الافغاني مذاکرات په کراتو کراتو موږ ویلي دي، او دولت هم ویلي دا دولت سیاست دی، موږ هم وایو چې افغاني مذاکرات له طریقه کولای شي د افغانستان یو صلح او برادری د صلح خواته لاړ شي او پردي ملکونه خپل ګټې ګوري، خپل ګټې په مطابق به سوله موږ ته راوړي. بنان موږ هم دې ته حاضري چې کله دوی تله ما خپل دریځ دوی ته وویل چې افغانستان دا دریځ دی او دا دریځ کې کلک ولاړ دی چې موږ به سوله کوو او بین الافغاني سولو ته به حاضر یو، بین الافغاني خبرې به کوو. اوس هم دولت دا دریځ دی.
بله صاحب، وطن دو صاحب تاسو د دوی خبره واورېده دیوالی صاحب چې دوی وایي چې بهتره دا و چې تاسو ته هلته اجازه درکړې وای چې په مساکله کې مخایمه درولې وای، تاسو له خلکو سره هم له عامو خلکو سره هم وکتل، له هغوی ته مو هم د سولې بلنه ورکړه او که یوازې مو له طالبانو سره وکتل؟
تروان صاحب کله چې تازه حرکت راټوکېږي د هغه په اړه بېلابېل نظرونه موجود وي، بېلابېل غبرګونونه وي. کله چې حرکت راپیل شو افغان حکومت هم اندېښنه لرله چې دا به څوک وي، امریکا اندېښنه لرله، ناټو او دلته نور هېوادونه اندېښنې لرلې چې ډلې خو هېوادونه رامنځته کوي، هېوادونه راولاړېږي، سفارتونه راولاړېږي او موساد داسې ډلې رامنځته کوي. دا ډله به په چا پورې مربوطې چا به رامنځته کړې وي؟ همداراز طالبانو هم دا اندېښنه لرله چې دا ډله به په چا پورې مربوطې وي. او پر فیسبوک باندې خدا وازه ډیره ګډه و چې دا د نیکلسن پروژه ده، دا د امریکا پروژه ده. یو د دغه اندېښنو لره پکولو لپاره او دا چې ولسونه په بار بار ویل چې تاسو افغان حکومت لوري ته لاړاست، د سفارتونو مخ ته مو خیمې ووهلې، ولې طالبان ته نه ورځئ؟ د همدې پوښتنې د حل لپاره موږ طالبانو سیمو ته ورغلو، څو هلته دا طالبان ته څرګنده کړو چې دا صفا ولسي حرکت دی، د ولسونو دردونو را پاسولې دي، د ولس لمنځ را پاسېدلې دي، د ولسونو پر دردونو باندې کار کوي، د ولسونو دردونو ته مرهم پیدا کوي. یو د غوڅ خندا شي چې موږ طالبانو سیمه ته لاړو، طالبان ته دا په ثبوت ورسو چې دا نه د نیکلسن پروژه ده، نه د امریکا پروژه ده، نه د هغوی لپاره دا حرکت راپور شوی دی. دا هم دا د طالب د درد لپاره راپور شوی دی، د همدې عسكر د درد لپاره راپور شوی دی، د همدې ملکی کس د درد لپاره راپور شوی دی. نور باید افغانان سره ونه وژني، نور باید موږ په دغه جګړه کې چې طالبان یې هم مني چې پر موږ دا جګړه تکل شوی ده، باید په دغه جګړه کې موږ قرباني ورنه کړو، نور باید په دغه جګړه کې موږ ونه وژل شو.
ډېره مننه.
زما افغان طالب، زما افغان عسكر او زما ملکیان په همدې جګړه کې وژل کېږي له منځه ځي.
مننه مننه وطن دو صاحب. والي صاحب، تاسو دې عملیاتو یادونه وکړه. په دې عملیاتو کې خصوصا په د شپې په عملیاتو کې خلک شکایت کوي چې ام یا ملکی وګړي وژل کېږي. د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دي، څه کولای شئ؟ ځکه چې کله ناکله داسې ویل کېږي چې دا عملیات د ولایتو له چارواکو سره هماهنګ نه وي.
مننه. عملیات اول خو جنگ د ټولو بدبختۍ عمل دی، لکه وطن دوست صاحب چې افغانان وژل کېږي. پاتې شو بیا دا چې د جنگ په ساحه کې د ملکیانو وژل، دلته موږ ته جدي دستور دی د جلال ناب ولسمشر او د سر قمندان د الله لخوا، او همدارنګه موږ هم خپل په اول خط کې کله چې موږ وظیفې او عملیاتونه شروع کېږي، اول حکایتونه زموږ امنیتي او دفاعي مشرانو ته همدا دی وګړو سره به ډېر احتیاط کوي، د ملکي وګړو د وژلو مخه باید ونیول شي. خو کله کله داسې پېښېږي چې طالبان هم د جوماتونه استفاده کوي، هم د ملکي د وګړو د کورو د بام نه جوابي ډزو کې، یا د دوو دواړو منځو ډزو کې واقعا زمونږ بېګناه خلک هم شهیدان کېږي. خو د پخوانه اوس په دې دوه درې میاشتو کې زمونږ ګراف راټیټ شوی، ځکه موږ ډېر دې ته جدي توجه کړی. یوازې اهداف زمونږ خپل هغه دښمنان دي چې څوک جنگ غواړي، نه سوله. هغه سوله چې غواړي هغه زمونږ اهداف نه دی.
درست. یو پوښتنه بل هم دا چې په دې روان کال کې څه فکر کوئ د هلمند وضعیت به څنګه وي؟ فکر کوئ چې طالبان په ضعیف موقف کې دي او امنیتي ځواکونه په قوي موقف کې دي، او کنه فکر کوئ چې دا وسنۍ وضعیت موقتی دی او د کال په اوږدو کې چې هوا نور هم تودیږي، جنگ هم تودیږي؟
مننه. جنگ خو به دوام لري، خو د تیر کالونو په پرتله به په تغییر کې، چې هغه ما مخکې په سر کې معاملې وویلې، دفاعي او امنیتي ځواکونو هوډ، همدارنګه د دفاع حالت نه تعرض ته وتل، او د دې تر څنګ خلکو نور د جنگ نه کرکه، او بالاخره د جنگ په معوله طریقه چې آرام حرام ویل شوی دی، دغه ټول په مشرانو فعالیتونه او علماو فعالیتونه د محلاتو کې د خلکو سره ناس ته پاسته دا ټول عوامل یو ځای شوي دي د جنگ ګراف راټیټ کړی دی. ان شاء الله اطمینان ورکوم چې دا جنگ به ګراف همداسې نور به هم ټیټېږي په هلمند کې مخته به نه ځي.
ډېره زیاته مننه کوروادن د هلمند والی ښاغلی محمد یاسین. وطن دوست صاحب، تاسې زموږ اورېدونکو ته ویلی شئ چې طالبانو تاسو نیولی وی او که تاسې پخپله ورسره تللی وی؟
دلته دوی خبرې دي. کاش والی صاحب دلې وای چې یو اندېښنه مو سره شریکه کړې وای.
والی صاحب لاشته بله. والی صاحب شته بله بله لاشته بله.
موږ د روژې پر شلمه نېټه خبرپاڼې ولېږلې له رسنیو سره مرکې وکړې چې د سوري ولسي حرکت یو تعداد غړي له لشګاتو تر مساکنا پورې تللی تګ لري. هلته له طالب مشرانو سره د سولې او اوربند اړوند خبرې لري. او تر څنګ چې د طالبانو په سیمه کې کوم دردونه دي، کومې ستونزې دي، همهغه راپورته کوو، رسنیزې کوو او نړیوال ته رسوو چې د حکومت په خوا کې او د طالب په خوا کې په دواړو خوا کې دردونه موجود دي. هلته وژنې رامنځته شوي دي، وینې بهېدلې دي. کله چې موږ د روژې پر 15مه نېټه له لرسوګات څخه حرکت وکړ، په څلورو شپو کې موږ نوزاد رود ته ورسېدو. نوزاد رود هغه سیمه ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده. کلونه کلونه طالبان همدلته پاتې شوي دي. په همدې سیمه کې طالبانو سره د مخکېدا پر مهال موږ څلور کسیزه پلاوی وټاکلې چې له طالبانو سره د خبرې کوي. هغه پیغام چې موږ له ځان سره لرو د سولې پیغام له طالبانو سره به شریکوو. هغه ستونزې کړاوونه چې هلته ولسونه لیدلې دي، هماغه به راپورته کړو، رسنیز کوو، د نړیوال ته به یې رسوو. او تر څنګ دا به یو ښه پیل وي، راشه برشه به پیل شي، مخامخ به اړیکه را پیل شي. او هغه شکونه، هغه تورونه، ادارې اوازې د سولې ولسي حرکت اړوند هغه به هم حل له منځه به ولاړې شي. د روژې 9مه نېټه موږ د طالبانو یو خوندي سیمې ته ولېږدول شولو. هلته د دوی له مشرانو سره کښېنو، ان تر تزنی پورې موږ ولاړو. زموږ پاته ملګري هم دلته په نوزاد رود کې له طالبانو سره میشت و دیره وه. دلته په سیمه کې سنګوریان او پولیس راولاکي وه. همهغه ځای کې زموږ ملګري دي، هلته یې ځان رسولی و، هلته یې پر طالبانو برید کړی دی. هلته دوه ساعته جګړه شوې ده. کله چې داسې حالت رامنځته کېږي، طالبان شکمن کېږي، طالب مشران شکمن کېږي چې په دوه کلنه موده کې پر دغه سیمه برید نه دی شوی، څنګه دلته پولیس او سنګوریان دونه زړه کوي او راځي پر دغه سیمه برید کوي؟ په داسې حال کې چې په سیمه کې د سولې ولسي حرکت شاوخوا شپږویشت تنه بلې میشت دي. بیا طالبان مشران سره کښېني او هغوی زموږ له پاتې ملګرو څخه نه کسان له ځانه سره بیايي. پاتې کسان بېرته ګرشک ته لېږي. هغه نه کسانو څخه پوښتنې ګرویژنې کوي چې ولې پولیس او سنګوریان تاسو سره سم دلته راغلي او پر موږ باندې برید کوي؟ دا څه دي چې د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړو کې ځان واړاوه او دغه نه کسان چې طالبانو له ځانه سره د پښتنو ګرویژنو لپاره بیولي وه، لامل یې سنګوریان دي او لامل یې پولیس دي چې په دغه سیمه کې برید کړی وو. هغه پاته کسان څلور کسان چې د خبرو لپاره ټاکل شوي وو، هغوی خبرې کولې. کسان له طالبانو سره په خبرو بوخت وو، خو زموږ پر خبرو باندې، زموږ پر غونډو باندې ټیکوالی راغلی. زموږ خبرې سره ټیکاس شوې، سره نازک شوې، ځکه چې لوی مشکل منځ ته راغلی. بې باوري رامنځته
شوه
او دا بې باوري په قصدي توګه رامنځته
شوه. نو سید وطن دو صاحب، نو اوس به لوالی صاحب څخه وپوښتو چې ولې په داسې وخت کې چې تاسې د داسې یو سوله ییز حرکت لپاره اقدام کړی و، ولې په داسې وخت کې د طالبانو په داسې یوې ساحې باندې حمله وشوه؟ والی صاحب ولې؟
زه فکر کوم چې ورو ورو وطن دو صاحب واقعیتو ته ځي. داسې چې په تېر شوی هغه ورو ورو د خولې نه وځي درته وایي. یو شی زه کامل اطمینان ورکوم، وطن دوست صاحب خو بېګا شپه را ورسېده او بلاخره دې ځینې ووته. ما دوی سره غوښته چې زه وګورم، نن هم ګورم، پیدا کوم دوی سره وګورم. اصلا هیڅ نو حمله زموږ لخوا په هغه ساحه چې دی وی نه دی شوی. برعکس، وطن دوست صاحب به شاهد دي چې دغه ځینې دوی حرکت کړی. شخصا ما په خپله د دولت د ساحې نه دوی خپل نظارت لاندې نیولی تر څو چې د وایي ازمکني بمبار په نتیجه کې خدای ناخواسته دوی له منځه لاړ شي. دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی، خپله طالبانو جوړ کړی د دوی د نیولو دپاره او د دوی د تحقیقاتو دپاره او د دوی د ځورونو دپاره. او دوی ویل شوي وو چې تاسې مه راځئ. په اول کې هم دوی ته ویل شوي وو چې طالبانو ویلي وو چې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي چې تاسې په دې ساحې ته مه راځئ. پیتلي وو دوی هماغسې چې لکه اوس خپله دی ورو ورو وطن دوه سر د خپل د خلینه وای ما خو نه ویل دوی په خپل وای چې دوی ته یو امن ځای کې چې دوی وای امن ځای زه خو یم چې یو مخفي ځای ته دوی وړي او دوی سره به خبرې کړي او دا نورې د دې په خاطر وړي دي چې خپل طاقت تکمیل کړي چې تودرې آیا دوی د دولت کسان دي او که د دغه کسان دي دا خپل دوی یو لوبه جوړ کړې قطعا عملیات بدون د زما د امضا بدون د زما د هدایت نه پیسې کې نه کېږي او دا یو مطلق دروغ دی.
بله صاحب، وطن دوست صاحب دی والی صاحب خبری خو مو اوریدلې. خو په هر حال دوی په تحقیقاتو کې څه پوښتنه لرلې؟
سروان صاحب سیمه کې په سیمه کې په لسګونو کورنۍ څخه په سیمه کې په لسګونو کسان میشت دي، په سیمه کې موټروانان موټر چلوونکي زی او راځي هغه مهم ټول شاهد دی چې په هغه سیمه کې دوه ساعته جګړه شوې ده. زموږ کسان روس په دغې سیمه څخه بیا طالبانو بلې سیمه ته لېږدولې دي. دا دروغ مسله نه ده، نه دا پټېدای شي.
بله، دا چې حمله چا کړې و دا خو ډېر اسان هم نه ده چې څوک یې معلوم کړي. اوس خو یونیفورم هم هر څوک اغوستی شي او بل دا چې ډزې له لرې کېږي له نږدې څوک نه شي لیدلی. خیر، کله دې موضوع تیر شو، دا اوس چې له تاسو او ستاسو له ملګرو څخه د تحقیقاتو په مهال طالبانو څه پوښتنې لرلې؟
سروان صاحب، هر مسؤول اداره کولی شي چې زموږ سره معلومات وکړي، هغوی ځان ډاډه کړي چې موږ رښتیا هم ملکي یو که نه یو، موږ رښتیا هم د افغان ولس تربین راپاتولي یو که نه، موږ رښتیا هم د همدې ولس د هوساینې لپاره ګام پورته کړی که نه. دا که افغان لوری او که طالبان، دا که هر خوا یې، موږ دا حق ورکوو چې هغوی زموږ څخه پلټنې وکړي، څو چې هغوی ډاډه کېږي چې موږ څوک یو، موږ په چا پورې مربوط یو. له همهغه کسانو څخه دا پوښتنې شوي دي چې ولې دوه کاله کېږي په دغه سیمه کې پر موږ برید نه دی شوی، او تاسو چې راځئ سمدستي دلته سنګوریانو پولیس راځي، په مانده کې راځي، شوګې راولي، ټانګان ورسره وي، او دلته پر موږ باندې د شکې او د راکټونو بریدونه کوي. دا هغه پوښتنې چې له دوی څخه شوي دي. خو پلان داسې و چې موږ همدا څلور کسان د مذاکراتو لپاره وي، د خبرو اترو لپاره وي، طالبان ته خپل پیغام رسوو او د هغوی پیغام وړاندیزونه وو، ستونزې مشکلات اورو. کله چې دا پیښه رامنځته کېږي، هغه زموږ خبرې اترې هم څه پیکه کېږي، ټکنه کېږي. بیا نو تېره ورځ غرمه شاوخوا یوولس بجې بیا موږ له طالب مشرانو سره کښېنستلو. کښېنستلي همدغه څلور کسان شاوخوا طالب مشرانو چې شمېر بیا پنځه لس سره رسېدی، او په هغوی کې پنځه تنه چې موږ ته معرفي کړه چې د دوی په وینا موږ د امارت په کچه تاسو سره خبرې کوو، کوم څه چې موږ تاسو ته وړاندې کوو دا د امارت وینا ده، او کوم څه چې تاسو څخه اورو دا موږ بېرته د امارت رهبرۍ مخ ته یږدو چې هغوی هر ډول پرېکړه وکړل هماغه څه به کېږي. زموږ لومړی هغه څلور مادې د پرېکړه لیک و چې لومړی دې اوربند وکړي، طرفین دې اوربند وکړي، نور دې وینه تویونه بنده کړي. دوهمه ماده دا و چې تېر کال چې دغه پرېکړه لیک موږ جوړ کړی دی، دواړه طرفونه دې د سولې لپاره داسې مرکز پرانیزي چې ټول اړخونو ته د باور وړ وي. دریمه ماده دا و چې دواړه اړخونه افغان حکومت طالبان دې سره کښېني، په ګډه دې یو ملي اسلامي نظام رامنځته کړي چې د دواړو اړخونو غوښتنې په کښې مطرح وي. او وروستۍ ماده دا و چې کله چې اوربند کېږي، کله چې د سولې لپاره مرکز ټاکل کېږي، کله چې یو ګډ نظام رامنځته کېږي، بیا دې همدا طالبان و افغان حکومت سره کښېني، بهرنیانو ته د وتلو لپاره مهالوېش همدوی دوه وټاکي. دغه پرېکړه لیک مخ ته وتښې شو، تر څنګ مو دا ورته وویل چې
نو دوی څه دوی موافقه درلوده له دې پرېکړه لیک سره؟ دوی موافق ول؟
طالبان طالب مشرانو تېره ورځ دا یو شی واضح رد کړ، د اوربند ماده واضح رد کړله. د دوی په وینا چې امریکایان یې پر ګونډو کړي دي، بهرنیان یې پر ګونډو کړي دي، هغوی ته یې ماته ورکړې ده، هغوی دې ته اړ کړي دي چې نور باید سیمه پرېږدي، نور باید وتښتي. که چېرې طالبان اوربند اعلان کړي، امریکایان او بهرنیان بیا ځلې ځواکمن کېږي، بیا ځلې د دوی په وړاندې چمتووالی نیسي او بیا پر دوی برید کوي. دا چې دوی تر
دغهستاسې بله ماده د دې پرېکړه لیک چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، د افغانانو سره خبرې وکړي، په دې اړه یې څه ویل؟
ویل چې مرکز پرانیستل شوی دی په قطر کې، زموږ سیاسي مرکز دی، دفتر مو دی، هلته هر څوک کولی شي چې له هغوی سره مذاکرات وکړي، له هغوی سره د افغان کشالی اړوند خبرې اترې وکړي.
اخو له افغانانو سره خبرې نه کوي، اخو تاسو ته معلومه ده وطن دوست صاحب، تاسو ته معلومه ده چې هغوی خو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. یعنی ستاسو پرېکړه لیک قطعا کاملا رد کړو، د دې ستاسو د خبرو معنا دا ده؟
نه، د دوی له خبرو څخه داسې برېښه ده چې په قطر کې نه یوازې دا چې سیاسي ګوندونو سیاسي ډلو وکولای شو چې خبرې وترو چې طالبانو سره، بلکې افغان حکومت هم کولای شي چې خبرې وترو، ځکه دوی ویل چې هماغه زموږ مرکز دی چې هر څوک له سولې اړوند یا د افغان کشالي اړوند خبرې اترې کوي، زموږ مرکز یې په وړاندې خلاص دی. د دوی د دې خبرو څخه داسې برېښي چې دلته استثناات نشته، هر څوک کولای شي ورته خبرې وکړي.
بله صاحب، لیکن دا د دې معنا خو تر اوسه پورې خو هغوی همیشه ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره د حکومت په حیث خبرې نه کوي، د عادي افغانانو په حیث له هر چا سره خبرې کوي. دا خو له عادي افغانانو سره خو څوک سوله نه شي کولای، جنګ خو له عادي افغانانو سره نه دی، جنګ خو له حکومت سره دی.
تروان صاحب چې سړی یو کورنۍ ته د مرکې لپاره ورځي، هم دا شان موجود وي چې یو طرف او بل طرف غټې غټې خبرې کوي، نه سره کښېني، غټې غټې خبرې کوي. که چیرې په منځ کې یو رښتینی درېمګړی پیدا شي، تمه دا او هیله ده چې ډېر ژر به همدا طالبان همدې حکومت ته غېږ پرانیزي، همدا حکومت طالبان به خبرې سره کوي، یو مبکې ته به سر رسېږي.
بله صاحب، والی صاحب، تاسو څومره فکر کوئ چې د سیمه ایز قمندانان د طالبانو یا سیمه ایز طالبان، ځینې خلک وایي چې د دوی نظر او د هغو طالبانو چې په بهر کې دي یا مشران دي په نظرونو کې تفاوت شته، تاسو هم کله هڅه کړې ده چې له دغو سیمه ایزو طالب قمندانانو سره د سولې او پخلاینې هڅه وکړي، یا هغوی کومه اشاره ښودلې ده چې تمایل لري روغه وکړي؟
مننه خو مخکې د دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکړم، زه بیا وطندو صاحب ته یو اطمینان ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه تاسو چې په سنګوریان وو یو دلته پارتیزاني ګروپونه دي، په هغه ساحه حمله نه دی کړې. زه املن اطمینان ورکوم، هغه دا صلاحیت خپل وطندو صاحب ته ورکوم چې راځي چې په دغه حیات کې زبرسې ته لیږم، دی وګوري چې موږ حمله کړی کنه. بل د دې شپږ نفر چې دلته راغلل، هغو ته معلومه ده نه هلس نفر چې دوی ته دوی یو پلمه و د دې نورو کسانو کنه، مطبوعات چې ستاسې د نیولو او د ستاسې د انډیوالانو د نیولو خبرې کولې، خو زموږ د جګړې خبره هم به کوله. مطبوعاتو نه چیره پټ پاتې دی، مطبوعات تر اوسه هېڅ په دې اکله خبره نه کوي چې په هغې باندې حمله شوی. ټول جزئیات مطبوعات وخت په وخت ساعت په ساعت مطبوعات خپرول. پاتې شو د دریځ د دې د طالبانو او د بی بیرونی طالبانو واکن فرق لري، ځکه جنگ دوی کوي، مری دوی، زخمی کیږي دوی، وطنونه دوی خراب دی، افغانستان خراب دی. وس په حال زه چې ګورم وضعیت کاملا تغییر خوړلی، حتی ډیرو طالبانو دی کوي چې زموږ مشران مذاکرات کوي، ولی موږ خپل مستقیم مذاکرات نه کوو. په دې اکله ډیر امیر قمندانان دي، طالبان دي، مشران دي، له طریقه موږ سره تماسونه نیول شوي او وضعیت کاملا دوی په ساحه کې تغییر خوړلی. واکن مستقیم مذاکرات او خواهش لري، خو چې د وطن دوه سیاست خبره چې یو میانجی څوک پیدا شي پیوز دي چې بیرونی مذاکرات کوي، هغه بین الافغانی مذاکرات چې حکومت طرف د حکومت سره شروع کړي، ان شاء الله سولې ته رسیږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه هلمند ته ځانګړې ده. اوس هم تاسو ته نوبت درکو چې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 شمیرو تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې اس ام اس راوستوئ. اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، جواب خیر سره
تاسو سلامت اوسئ، مهرباني کوي یو څه شر
مننه سره وان ساته تا ول من مننه ته سلام نو ما د خپل مبارک وته ما نور بیا یو علي ته لا پښتنه کوم چې مش پر د من رات ما ته نو خبر کوم دا د مرکز په ستریم کې څه لا پتا اوس دا پتا و د نور پتا و او یو څه څنګه پیدا کړی ویني ولا کوم موزګان دا چې پرې شو له کانورې چې مخکې نو او بنا مرځي ولې سالي دا چې موږ کله د عملیات راغوسي بیا به تا عملیات دغه چې پاتې شي بیا بل ولې سالي ته عملیات ځنګړې شي بیا بیا وخت یې بیا سو نشه بل بیا زغ راپورته وای مرځي ولې سالي ته عملیات شي بیا نو خبره سره ګرمه چې بیا ته دا سره پاتې
شي ډېر مننه سلامات اوسې بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بلی السلام علیکم زه خان محمد اسلامی یم د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون پر تماس یم
مهرباني کوئ اسلامی یار صاحب
زما پښتنه والي صاحب څخه د شهیدلته د نادری ولسوالۍ مرکز ته نږدې تقریبا په 4 کیلومتر کې مثلا لکه د چې مخکې ولا موږ د حکومت د پوسټه حاجه تکړه ده خدای زو سره تاییدوم چې د نادری ولسوالۍ اوشنی ساحی چې دی مثلا لکه تر شاول او تر بابا جی او لوی ماندو نری ماندو پر خودته نه دالی ول سوالی مرکز ته نږدې په 30 کیلومتر کې یو سیمه ده چې د پارچاوی سیمه ده چې دا ډیره بد نه هم نه دلته هر شپه مړی کیږي هر شپه پوسټه ورکیږي ځکه چې دا د غدوان عملیاتونه وسی تر دغه ځای عملیات واوري ځکه چې دلته بغیر د غاخت د شپو څخه هر شپه زیات مړی کیږي دغه ته ورته یو عملیات پلان شنه لري ځکه چې هغه منطقه ډیره توره د کورونا نسته د خلکو مځ کې و کښتونه توره نه راشي توره پراته دي او ناداري مرکز ته ډیره نږدې ده
د سیمې په ډیره مننه سیسو سیسو کورودان کورودان یو اوریدونکو بلم لرو بیا به والی صاحب ته نوبات ورکو خبرې وکړي تاسو هم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
زما خبره ده چې اگر دې والی صاحب خبر موارد وایي چې هغه موږ ته تماس کې دي زما تما کې جوبل راځین دا څنګه څه ورته چې جوبل باندې عمل کوي بعد چې د څه وکاس منځ ته ځاتا سره او چې وته آرام شي دا او څه وایي به
bale sep ډیر مننه کور ودان د هلمند ولسی حرکت ورغلې وي غو صاحب صاحوتا او هم دغه غشتنه ورڅخه کړي و ولی سپ لمړنې دوه اوریدونکو ته کته تاسو ځواب وایس خو سن د دې مرجې د عملیاتو پاره کستاسو یادي په تیرو خبرونو کې هم خلکو هم د تورته غشتنه لرله
مننه د څو سوالونو چې د دوستانو کړو اول مننه کوم تینه یو د خار په ساو کې څو پټاونه شو دي پټاونه پکله د اورور به مطبوعات نه لیدلې کښکی استخباراتي ادارو هغه دوسی تکمیل کړي او تعداد کسان یې نیولې دي چې فعلا عدلي او قضایي ارګانو دغه لاندې دي چې د میډیا له طریقه هم تحقیق لاندې دي میډیا له طریقه هم خلکو ته خوندل شوی مرجی عملیات د پلان مطابق صحیح یو تاسو به پیږی چې نظامی پلانونه د پلان مطابق مختجین او امدګیان نیول شي ان شاء الله ارجو نور صحیح کې به په نوبت سره خپل عملیاتونه مختلو خلکو ته زیات منان ورکوم د پارچاوي سیمه کې د نادلی چې ویل د اورور پارچاوه سیمه منطقه دی چې هغه منطقه د دشت او د دغه ترمنځ واقع لري 4 کیلومتر نه ممکن لګیږي ډیر وی خو تروریستي فعالیتونه فرض کېشته اومده دشمن از در وجود ملي اما تروریستي فعالیتونه چې د دش له خوا غیر قانوني التزمي کې دوی غصب کړی دي د غیر جنراجي دشمن په دغه ځبان دی عملی کې چې په بادې هغه پرتبات موږ عملیاتونه ادامه لري چې دا سه هم د دشمن څخه پاک کو ان شاء الله د حل ورته به وباسو او نور کوسي به میز ځای ته ځي د سولې حرکت خو غوړي د سولې حرکت پاک خپل وطن دوسه بولي چې خلک ټول سولې او پخلاینې ته آماده دي او من هم په دې رابطه هم د میډیا له طریقه هم د علماو د طریقه هم د مشرانو د طریقه پیغامونه هم لیږلي خپل اعلامیې هم ورکړي دي او په دې اکله خپل خبرې اترې موږ په مختلفو سطحو د طالبانو کې لرو ان شاء الله دا وضعیت به تغییر وکړي
بله ډیره مننه وطن دوست صاحب یو اوریدونکي سبحان الله نبیل صافي لکنړ لیکل دي وای د هلمند ولسونو او د سولې د ولسی تحریک منندوی چې د سولې د پروسې لپاره د مذاکراتو فصل پرانست آیا تاسو هم فصل بولی چې پرانستل شوی دی او کدا یو ځل تاګو ختم
څروان صاحب کله چې موږ په کابل کې له شغلي خلیلزاد سره وکتل خلیلزاد واځي ول چې همدا د سعودي ولسی حرکت وو چې امریکا پر حرکت راوسه او زه وکړم همدا د سعودي ولسی حرکت وو چې د سعودي خبرې نړیواله شي لکه څنګه چې صاحب فوایي د سعودي ولسی حرکت په خپل قرباني سره وتونه دی چې د سعودي پکې خبرې تازه کی او نړیواله کې د هیوادونو فکر وتراواړي د ملتونو فکر وتراواړي او افغان حکومت طالبان هم د امریکا پورې د سولې پر برخه فشار راوړي او د سولې خبرې اترې تیز کړي چې سولې دایمي او شې سولې ته ورسیږي زموږ حرکتونه دوام لري تر هغه پورې به د سولې ولسی حرکت د هیواد په ګوټ ګوټ کې هرې ولسوالۍ هرې سیمې ته سفرونه کوي چې
bale خ ډیر زیات مننه ولی سه محمد قاسم ځواک له هلمند پښتنه کړی دا او دا غوښتنه کړی چې د کوکنار مخاوني سي دی وای چې ولې د کوکنار مخه په هلمند کې نه نیول کیږي او حتی په دولتي ساحو کې یا هغه ساحو کې چې د دولت په کنټرول کې دي هم کوکنار کرل کیږي
مننه تاسو چې مخکې مو ویلي رښتیا هلمند جنگ تر سره مونده او دغه مسلې چې د مافیا یا د مواد مخدر جنگ هم دلته دی. خو هغه نقطه چې د اورور وی چې د دولت تر ساحه لاندې دي، د هغه ساحه وی خو د طالبان حاکمیت درلود. کله چې موږ عملیاتونه وکړو په دغه روان سلور میاشتو کې هم د دشمن نه ونیولې، نو تاریخو چې په هغې ارتباط که تاسې په مطبوعاتو کې اورېدلی، یو کمپین د محوه کولو دپاره هم شروع کړو چې یو مقدار ځینه محوه شوي دي. خو په کال کې چې نوي فصلونه شروع کېږي، اطمینان ورکوم نه به باغداران دا افکار وکړي، نه به زمینداران، هیڅوک هم به دولت په ساحه کې به کوکناک نه کړي او ټول به نورو رشتو ته به مخه.
بله صاحب، وطندو صاحب، د طالبانو د کنټرول په ساحه کې نه پوهېږم چې تاسې څومره له خلکو سره وکتل، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه و، کاروبار یې څنګه و؟
څروان صاحب، د ملکي کسانو سره مو نه دي کتلي، هلته یو ډول انحصار رامنځته شوی و. هېڅ چا دا حق نه درلود چې هغه زموږ سره خبرې وکړي، بلکې یوازې زموږ سره نه بل وخت خبرې نام ورغلی، د دې سیمې ته هم خلکو ته اجازه نه ورکړل شوې چې هغه له خبرې لاندې سره خبرې وکړي. هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم، یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و، نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنا چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو، د نشیتو کاروبار دا شروان و. خو په تر له دې څخه وروسته نور د نور کاروبار خوند هماغسې نه و لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی، یا لکه څنګه چې
بله صاحب کور ودان وطندو صاحب. ولی صاحب، دوی هم اشاره وکړه او زموږ راپورونه هم دا وایو، که وګورو په تیرو کلونو کې په هغه ساحو کې چې طالبان واکمن دي، نو له دولسمو صنفونو فارغانو ته که وګورو چې په هیڅ حساب دي، او پوهنتونونو کې خو هم همداسې هیڅ داسې څوک نه وینو چې له د دوی د کنټرول له ساحو څخه پوهنتونونو ته بریالي شوي وي. اما په عین حال کې نه صرف په هلمند بلکې په ټولو ولایتو کې د پوهنې ریاستونه ادا کوي چې دوی د طالبانو تر کنټرول ساحو کې هم تعلیم لري، ښوونځي شته، معلمینو ته معاش ورکوي. دا څنګه دی؟ آیا تاسې کنټرولوئ چې هلته دا معلمین درس ورکوي، نه ورکوي؟ مکتبونه فعال دي او که نه دي فعال؟
نه نه، مننه ساروان صاحب. واقعاً یو عمده مشکل چې د افغانستان کې د هغه جنګیز جنګپلي ساحو ته دی، د ځوانانو او د ماشومانو د نه لاسرسی تعلیم ته دی. واقعاً په هغه ساحو کې چې طالبان دي، د تعلیم کچه ټیټه ده. څنګه په تیر کال کې د معرف او د خلکو په منځ په همکارۍ سره وکولی شو د سلو شاوخوا نور مکاتب هم خلاص کړو، او اوس دا لړۍ هم دوام لري. اما مشکل دا دی چې هغه استادان چې عالي تحصیلات لري یا مسلکي معلمین دي، نسبت په ډار او ویر نه نشي کولی چې هغه ساحو ته لاړ شي. نو معرف هم مجبور مکلف دی چې دماغ منطقي د خلکو په سویه استادان پیدا کړي، او بالاخره استخدام یې کړي، او دوباره هغوی ته سوق کړي، چې په دې ارتباط باندې واقعاً د تعلیم کچه د هغوی ټیټه ده. خو دولت د دې دپاره هغه نور بیا لارې رسولې دي چې کولی شو ځوانان مونږ په لیلیو کې، دلته اوس موږ په لشکرګاه کې لرو، دا لیلیو کې دولت ټول مصارفات ورکوي، هغه ځوانان خوکې دي، او بالاخره لیسو ته دپاره دلته راځي، دلته د مسلکي استادانو تر نظر لاندې تعلیم وکړي. نو دوی دپاره مونږ د لیلی زمینه برابر کړی دی. اما په اطرافو کې واقعاً دا مشکل شته چې یو ملا راځي مثلا په مکتب کې به استاد وي، او یو یا تعلیم کچه به ټیټي، مشکلاتو ضرورت به هلته استاد وي، نو طبعا د هغې شاګردانو تعلیمي سطح به ټیټه وي.
بله صاحب، وطن دوست صاحب، یو اوریدونکی نور حبیب نصرت له مقر ولسوالۍ لیکلي، ویل وطن دوست صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې طالبانو ته د ورتلو په وخت کې تاسو له حکومت سره مشوره کړې وه او کنه؟ خو خیر، دا خو د دوی پوښتنه وه. مسله دا ده چې مخکې مې یو اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې طالبانو تاسو ته ویلي وو چې د دوی سیمو ته مه ورځئ. تیر کال هم کله چې ستاسو دا حرکت تازه پیل شوی و، تاسو غوښتل چې د طالبانو ساحو ته لاړ شئ، او بیا دوی در څخه وغوښتل چې زموږ سیمو ته مرازی، او بیا تاسې هم منصرفه شوی. نو په کوم جرات تاسې د دوی سیمو ته لاړئ، سره له دې چې دوی درته ویلي چې د دوی ساحو ته مه داخلیږئ؟
څروان صاحب، سروان صاحب موږ د ولسونو دردونه راپورته کوو، هغه ولس که د طالبانو په سیمه کې اوسېږي او که د افغان حکومت په سیمه کې اوسېږي. موږ د دغه تګ یو هدف دا هم و چې موږ باید د ولسونو واقعي انځور راپورته کړو، هغه راپورونه چې د طالبانو له سیمو څخه خپرېږي چې دلته ډرون پر ملکیانو حمله کړې ده، هلته د ملکیانو پر کورنۍ باندې هوایي برید شوی دی، دلته د ملکیانو پر جنازه باندې بریدونه شوي دي، هلته پر ملکیانو چاپه ول شوې ده. دغه انځور موږ غوښتو چې په واقعي توګه راپورته کړو، ځکه چې که طالب دا خبرونه خپروي، طالب طرف دی، رسنۍ نړیواله ټولنه یو شمېر نور نهادونه هغه دې ته ګوري چې دا خو طرف دی، طرف هر څه وایي، که افغان حکومت ځینې شان خپروي هم طرف دی. موږ بې طرفه کسان یو، موږ غوښتل چې په بې طرفانه توګه د دوی له سیمو څخه هغه دردونه مشکلات انځور راپورته کړو چې ولس کاله هلته ملکي کسان زغمي، ځکه چې رسنۍ هم پر موږ باور لري، یو شمېر هېوادونه او افغان ټبر هم پر موږ باندې باور لري چې موږ د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه راپورته کړي دي، همداسې رښتینی مختصو. خو دا مو دوی ته وهم ویل چې تاسو سیمو ته داسې راغلي یو، موږ ته هغه شمېر کسان راته معرفي کوي چې هغوی په روانه جګړه کې دردونه لیدلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، پر ملکیانو باندې چاپې ول شوي دي، پر ملکي کورونو باندې هوایي بریدونه شوي دي. دا موږ سره وشاید خو دا نه وسوه، نه پوهېږم چې زړه نه غوښت که کومه بله مسله وه، او دا چې موږ څونه جرأت لرو، دا زموږ جرأت معنا دا چې موږ د الهي امر مطابق روان یو، څنګه چې لمونځ کوو فرض دی، څنګه چې روژه نیسو فرض دی، همداسې د سولې هڅه امر دی. الله تعالی جل جلاله وایي فأصلحوا بین اخویکم، امر دی، د امر صیغه ده چې تاسو د خپلو ورونو ترمنځ د سولې هڅه وکړئ، روغه جوړه وکړئ. دا چې یو ورور مو افغان سرتېری دی، بل ورور مو افغان طالب دی، د دوی ترمنځ روغه جوړه زموږ وجیبه ده، زموږ فریضه ده. په دې برخه کې موږ له هیچ چا څخه ویره نه لرو، نه له دې څخه ویره لرو چې د مځکې میان پر موږ چاده راځي، نه له دې څخه ویره لرو چې پر موږ هوایي برید کېږي، او نه له دې څخه ویره لرو چې موږ د جګړې په منځ کې وژل کېږو، ځکه چې دا الهي امر دی، د الهي امر مطابق موږ مخته روان
یو. ډېره مننه. یو بل اوریدونکی شفیع الله افغان هم له تاسو پوښتنه کړې ده، وایي تاسو ستاسو ولسي حرکت باید له امریکایانو څخه پکلکه وغواړي چې نور له افغانستان څخه ووزي او یا حداقل مهالویش اعلان کړي. دوی ته څه وایست؟
لوی شمیر افغانان چې هغه طرف وکی کېږي، هغه درواغ وایي، منافقت کوي. منافقت په دې معنی چې کله موږ کابل ته ورسېدو، په کابل کې د یو شمیر افغانان دا ویل چې تاسو باید اصلي ادرس ته ورسئ، د امریکا سفارت مخ ته کښېنئ، ځکه چې جګړه امریکا پیل کړې ده، وژنې امریکا کوي. موږ د امریکا سفارت مخ ته نه ورځې ناست وو، شمیر به شاوخوا سل تنه وو، پر همدې ولس مو غږ وکړ چې راشئ، اصلي ادرس مو پیدا کړی دی، زموږ سره همدلته غږ پورته کوي. همدغه ورور چې اوس پوښتنه کړې ده، همدغه ورور په څېر سلګونه نور رونه وه، هغوی هم ځان وکړ. دا خلک یوازې یوازې د ولس اذهان مخشش کوي، فکرونه یې خرابوي، یوازې دا خبرې کوي، نور نه حرکت کولی چې نه په عمل کې څه لري. که نه موږ نه ورځې ناست وو، نه ورځې مو له هماغه ځای څخه رسنۍ ته معلومات ورکوله، رسنۍ سره مرکې کولې، پر فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه راتله. همدا هم ویل چې د امریکا سفارت مخ ته ناست وي، د امریکا په ړندو بمباریو کې زموږ پر جنازو بریدونه شوي دي، موږ د ده په ړندو بمباریو کې وژل شوي یو، پر مسجدونو بریدونه شوي دي، پر د ودونو پر مراسمو بریدونه شوي دي. که تاسې دغه اصلي ادرس کړئ، موږ داسې د دوی مخ ته ناست یو، راشئ چې غږ سره بدرګه کړو. نو سل کسان یې راشئ، زر کسان کښېنو، که زموږ شمېر زر کسان دي، راشئ د امریکا سفارت مخ ته
بله. نو خو د دې معنا دا هم کېدای شي چې د خلکو په نظر د جنگ آدرس بل ځای دی، خلک همدغه له تاسو سره به شاید په دې مسله کې هم عقیده نه ول. خو په هر حال ولی صاحب، یوه مسله دوی چې اشاره وکړه د روغتیا وه، د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې روغتیایي وضعیت دوی ویل چې ډېر خراب دی. حال داره چې طالبان وایي چې دوی د روغتیا له سکتور سره کار نه لري، کلینیکونو او ډاکټرانو سره کار نه لري. ستاسو ولایتي اداره تر څه حده پورې په دې برخه کې کار کوي، د دوی د ساحو یعنی د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې کلینیکونه او روغتونونه لري؟
مننه. دولت چې په هر ساحه کې افغان اوسېږي، هغه افغان دی، د دې خاورې تابعیت لري، او دې ته ټول هغه پروګرامونه چې نورو ساحو ته وړاندې کېږي، هغې ساحې ته هم وظیفه ده زمونږ چې باید وړاندې کړو، چې د هغې جملې نه د تعلیم مسله ده، د سړک مسله ده، د صحت مسله ده. دغه ټول موضوعات متاسفانه لکه چې څنګه تاسو ویل کاشکې وطن دوست صاحب د دوی ته اجازه ورکړې وای چې د پولیسو مایز کې او د عام مولسونو د زړونو نه خبر شوی وای. په ټول هلمند کې موږ هغه بیچي کلینیکونه او کور کلینیکونه چې په مرکز کې لرو په ټولو ولسوالیو کې لرو هغه دواګانې چې دلته په مرکز کې ورکول کېږي په ټولو ولسوالیو کې خدمات ټولو ته وړاندې کېږي. متاسفانه یو سو استفاده هم د معرف په برخه کې د طالبانو لخوا شته، هم د صحت په برخه کې چې دوی سو استفاده کوي او کله کله زمونږ د نظارت ټیم ته چې یوازې د صحت برخه ده او یوازې د عارف برخه ده اجازه نه ورکوي چې عملاً هلته وګوري چې دغه صحت برخه څنګه تطبیقېږي. خو هغه کوم امکانات چې موږ نورو کلینیکو ته ورکړم ورکول کېږي چې وختن په اداري جلسات کې او په نورو جلساتو کې دا موضوعات ګزارش اخیستل کېږي. د دې فکله موږ د خلکو لپاره د خدمات د رکو یعنی صحیح امکانات موږ برابر کړي دي، دوی باید صحیح وربان ورنه استفاده وکړي.
یو بل اردن کې والي صاحب محمد ایوب له ناوی څخه ملتاب څخه غوښتل چې وای دی ناوی په نام نسیمه کې سرخوت د سرخوت لیکل دي نه پېژم چې اصلي تلفظ یې څنګه دی. دی وای چې الته دا سیمه نام بل شایدم دی وای چې دا سیمه نام نه دا ولې الته پوسټ نه ایجاد وي او کوي پوسټ ایجاد نکړي دا به مشکلات نورم زیات شي.
مننه دې ورور نه منګه خپل پروګرام لرو ان شاء الله په نږدې راځو کې هلته به یو حوزه به فعال کو ان شاء الله امنیت بم دا غي ځخن پرته منام.
بله سب اوس دې خبرونه په دې ورستې شی بو کې بیا یو ځل اوریدونکو ته نوبات ورکو ک پښتنه لري نو ټلیفون دی وکي مهرباني کوي سب خبري وکي مهرباني سب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام بخیر جویا
سلامت وسیدی ډیر وخت نه لرو لطفا اصلي موضوع ته راشئ څه پوښتنه لري؟
پوښتنه مدار چې زه پروند هلمند مسافر او صلیق خراغلی ام او هغه خاطر څه شي دا ونسي حرکت راغلی او سم جاتو خراب جات کې وسر سره او شي شي رجا هم جاج راشاله ته دی ولا ته خیمه وته ودرې ولا ته ژوند وکي ډیر وخت کېر کې نجی جی او فضا جی کی بلکا خونه کی جی چی دی والد وقت وقت رکیر نکی زول بلکا میکی جی چی نداجی تو یا نگریش تیا مرجی تو بلانا چی فضا جی نکی در غنشتان جی طول دفت روانا غاری جا هم زمون خالق هم جا هم علت هم خیری وصر وکی کمک وصر وکی او زال اصلی با کچ که دنو باید دی خل خالق علت سرکانتور که فضا جی کی در رکم دیکی جی دی براسی بیتن زور شیر که اغا بندیان یا روکی اصلا گی خل زوری وصر وکی نو باید مستشی غنشتان چی سول راسی خالق فهمن کسی او څو لخصه شي دا مزه مو څه دا غوانان لاسره یو کې امر خارج بل موقت خلک ماشي افغانستان پر قرار شي.
ډیر مننه سلامت اوسې مخ در دې چې بل اړدون کې ته نوبات ورکو وطن دو صاحب دوی تاول تاسو جواب وایست.
د سړي ولې چې حرکت ټول غړي راغلي دي هغه په شرګا کې دي چې له زموږ ته خبر شو او تاسو موږ له سره خبرې کولې د دې ستوري د تماسو کې دا پر مهال زموږ نه کسان غوي دي ولې ولا ځان سره څو دا ځان ته ترګند کی معلومه کی چې خدای نه خبرې مو کسان چې خبره سکنه وي چې هغه د حکومت سره لینک او غوي ته معلومات وکوله او مخکنی یو خبره دا و چې ولې موږ د دې اجازه ته دی د حکومت ته لمړی دا چې د شهادت خبره تر بلخه پورې د افغان حکومت په سیمه کې موږ لاړو موږ نه چاته اجازه نه داخل سي همدارز موږ طالبانو سیمه ته چې زه هم به اجازه وانه خو ځکه چې افغان حکومت هم له ولسه جوړ دی موږ ولسه او طالبان هم له ولسه جوړ دی موږ ولسه ولسه په بعد هر محل هر ځای کې لار فانس کوي څو ولسه لا چې د ولسه دردونه راپور وکړي که خدای امر طالبان داسې چې لپاره کې شي ولسه خپل سیمه ته نڅې دي نور ولسه پر شکمن کیږي چې ردی په سیمه کې څه څه چې د خلکو مخه نیول کیږي او نو څه ول کیږي او بل دا چې طالبان نو زموږ په اړه څه ویلي نه دي معلومه درس چې د علماء مجاهد دی او د قاری یوسف دی هغه یې رسنۍ ته څه شي غلي هم نه دی او نه دا ویل چې د سړي ول څه حرکت غړي د زموږ سیمه پر راځي او نن دا ول څه دی چې لګي راځي همدا څه خبره پاتې شوی دی چې نه د رات خبره شوی نه د تایید خبره شوی
بله صاحب، ولی صاحب صرف یوه دقیقه یا دوه دقیقه لرو که لنډ ځواب تاسې مو وایست چې د اوریدونکو ویل چې طالبان د سولې ولسي حرکت دی په ځای دی چې مساکلات ځي یا نورو سیمو ته ځي، لاړ د شي د طالبانو اصلي ادرسونو ته د اشاره کوټې ته وه. تاسو فکر کوئ چې د دوی دا حرکت ګټه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو ته لکه مساکله یا بلې ولسوالۍ ته ځي دا به ګټه وکړي، او که نه فکر کوئ چې باید دوی د مشانو سره دوی وګوري؟
نه، مننه. یو شی ووایم چې واقعا دغه ولسي حرکت د پلب د خیمې نه شروع شو او بیا د افغانستان ټول سراسر نه درلود، او همالته هم په لاره کې مخالفینو سره دوی ملاقاتونه درلود، اوس مساقله ته لاړ. دا خپله یو حرکت دی، واقعي هغه د زړه حرکت د افغانانو چې افغانان سوله وکړه. ما همیشه مننه کړې ده ټول پلد د خیمې او د دې حرکت نه، او خپل حمایت مې خپله اعلان کړی ورسره. خو دا چې دی کویل کوټې ته لاړ شي او یا بل ځای ته لاړ شي، زما په فکر چې ادرس هغه به ځای نه وي، ځکه هغه هلته دوی شته، دی کوټې شورا شته، د پېښور شورا شته، وزیرستان شورا شته. خو زه فکر نه کوم چې هلته دوی وکولی شي هغوی سره وګوري. ترین ادرس همدا چې دغه خلک چې په داخل کې دي، لکه جنګونه کوي او فشار او درد او غم هم دوی ته دی، او د دوی منطقې خرابېږي. او بهترین ادرس همدا دی چې سولې حرکتونه په اطرافو کې وګرځي او مخالفینو سره خبرې کړي تر څو محلي سوله راولو او بیا بالاخره ملي سولې ته مخه.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه د هلمند والی جنرال محمد یاسین او د سولې د ولسی حرکت ویاند ښاغلی بسم الله وطن دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی په بل خبرونه کې چې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي او ظریف نظر چلوونکی دی په غور خبرې کیږي. که د غور په اړه پوښتنه او نظر لري، اوس هم کولی شئ چې د افغان بسیم د تصوات له شمیرې له لارې راوستوي.
زبر تفاتا یا کزار شکنه آئے